ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شی به په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره فایل سوې. السلام علیکم، سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوي 11مه د جنوري میاشتې 13مه. د دې خبری مجلې مهم خبرونه: امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سیوی ساختمانی انجینیر او قراردادی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چاتر اوسه نه دی غځولې. دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوي د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه سي. چین له افغانستان سره د 500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دغو مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو یا پټاټو د پروسس ماشینونه شامل دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړني نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی. افغانستان او انګلستان سېشنبه د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انتیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي ګازو د اروپا د اتقا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه پرون وویل چې د ناتو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د موندلو پر اړتیا موافقه سوې ده. د اروپا یو پر درېیمه برخه ګاز له روسیې واردېږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو روسي اغنو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. او د استرالیا د ټینس آزاد سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې. هغه پرون د استرالیا د ټینس آزاد سیالیو په پایلوبه کې دانیل مدویدیف ته 3-2 ماتې ورکړه. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به د مړینې له خطر سره مخامخ سي. د امریکا حکومت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د برمته سوي امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. د اروپا پارلمان سبا او بل سبا د افغان ښځو د وضعیت په تړاو غونډه کوي. دا هموري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر پیلیږي، خو د نجونو د تحصیل په باب څه نه دي ویل سوي. یو شمیر افغانان وایي چې د کورونا ضد واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. امارات وایي چې له یمن څخه یو بالستیک توغندی د حوثي یاغیانو لخوا توغول سوی چې مرګ ژوبله نه لري. په خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي سي. هغه دا خبرې بیګا په یوه ټویټري بیان کې کړې دي. اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپای ټولنې د استازولۍ لومړنۍ غونډه وسوه چې له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو. سپی ولستانګزی او نور تفصیل.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنیدو اکثر مرستندوی ادارو خپل افغانستان څنګه یا وتړلې یا له هیواد بهر ولېګدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرم ټکنه شو. تر یو اوږد ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه استازولې او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پروتو خندونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث شو.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړي کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به د مړینې له خطر سره مخامخ سي. انټونیو ګوترش تر دې مخکې په افغانستان کې ویلي و چې نجونې او ښځې یو ور بیا له خپلو بنسټیزو حقونو محرومې سوي دي. اجمل ان د ولسی جرګې له پخوانی استاذ او د شوزو د حقونو له فعال ملالی شینوار څخه د مرکه په پیل کې پښتنه کړې چې طالبان ولې لا هم حاضر نه دي چې ټول نجونو ته د تعلیم او شوزو ته د کار کولو حق ورکړي.
طالبان اصلا جمن نه دي خځو د حقونو ته، دا هو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې شرایط څنګه دوی جوړوي دې ته هم موږ حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. د دوی دغه چارو ته حیران یو. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالی شینواری یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم، شخصي بانکونو کې خزن ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو تایرانه یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. طالب مثلا د خزو یو کمزای چی چې کوم بندیز باید پکې و دوی د طرفه لګول شوی، خپل طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخور دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخور دی وی پالیسي نشټواله پایلې به څه دی افغانستان لپاره، د طالبانو د حکومت او خزو لپاره؟
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی یو واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. بلکل هر څه فردي شوي دي. یو څوک راځي یو څوک وژني، بیا وایي چې دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټول څڼې را پریښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، د ایسای غړي دي، د عید راټل کیږي، اما څوک یې په قصه کې نه دي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي ملالی شینواری ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډې لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان ښځې د اروپا د پارلمان ښځینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډه کې برخه واخلي. نور تفصیل له سفیولا ستانیک زینه.
د افغان ښځو ورځې په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د ښځو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به د افغان ښځو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې دغو غونډو ته مشهورې افغان مېرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، هوریه مصدق، حبیبه سرابي، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابي د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه کې د مجلس دعوت شوم
ته وند ته را بلل شوی زیاتره هغه مېرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي، او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان مېرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان مېرمنو
مرمن سرابي وویل اروپایي ټولنه غواړي له دې لارې له افغان مېرمنو سره پیوستون وښیي. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرتا میتسولا، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یوې پخوانۍ رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ځانګړې استازي انجلینا جولی او د اروپایي کمیسیون د مشرې اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم دې غونډې کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان مېرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یوه برمتسیوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړی چې ساختماني انجینیر و دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمتسو. طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینیر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمتي کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شایي په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. سپین ماڼۍ پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بې ګناه وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی. ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې که تمه لري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسي باید مارک ژر تر ژره خوشی کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هر کتنې کې د مارک فریریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ازادي رادیو ته غوښیست. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پانتونونو تحصیلي بهیر پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. که څه هم د پانتونونو د پیل خبر ورکول سوی، خو د نجونو د تحصیل په اړه څه نه دي ویل سوي. نور له صفی الله ستانکزینه.
لیو اوګدز اند ورسته د پانتونونو درسي بهیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلون کې سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان به په دې څو نیو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او دراتلون کې کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لومړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پانتونو تتلای شي کڅنګ. د طالبانو له بیا واکمنی دوه ایسې پاکسر ولایتونو کې انجونی له پانتونو پاتې شوی او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د انجونو د درسونو لپاره په مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پانتونو کې د انجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د انجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوی تیره اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 22 12 23
شمیره یو ځل بیا ووري.
00 24 22 11 23 24.
ځینې افغانان وایي چې د کووید 19 ضد واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. دوی وایي چې تر اوسه د کورونا واکسین لپاره خلکو ته سم پوهاوی نه دی ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د کورونا وایرس لامل خپل روغتیا ته اندېښمن دي. دوی ادعا کوي چې روغتیایي سکتور د کورونا وایرس د واکسین په برخه کې منظم پروګرامونه نه لري او نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د خلکو باور خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو په لوشه
او تر ټولو لوی تشویش چې فلان لیدل کیږي هغه دا ده چې په روغتونونو کې لازم امکانات نشته د دغه ناروغۍ د تشخیص او هم د درمل لپاره. نو همدغه د دې لامل کیږي چې ډېری هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي د روغتونونو ته مراجعه نه کوي. نو زه د اسلامي امارت نه غواړم چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم امکانات روغتونونو ته برابر کړي.
د محل په دې برخې بل جدي اندېښنه چې مطرح کیږي هغه د واکسینونو د تاریخ د تیرېدلو موضوع ده چې له افغانستان سره د مرسته شوی او دغه واکسینونو وخت کم پاتې دی او د واکسین د ویش پڅ بهیر د اندېښنې دوه چنده کړي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر بیا وایي اوس مهال شاوخوا 3.2 میلیون دوزه د کورونا واکسین شته او د دې واکسین د ویش بهیر هم په ښه ډول سره روان دی.
افغانستان د اسلامي امارات له راتلونه تر اوسه پورې نږدې 3.6 میلیونه کسان واکسین شوي دي چې د اوسط په شکل په یو ورځ کې نږدې 1000 کسان واکسین کیږي په 300 مرکزونو چې په ټول ولایاتو کې موجود دي.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې 300 مرکزونه د کووید 19 واکسین لپاره موجود دي او د دې وزارت تازه شمیرې ښیي چې تر اوسه پورې شاوخوا 8 میلیونه کسان په ټول افغانستان کې واکسین شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا دغه شمیر له 5 میلیونو زیات ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
او سم یو بهرنی مسأله. متحده عرب امارات وی د هغه توغندی مخینیولې او ویجړ کړي دی چې له یمن څخه حوثی یغیانو توغولې وو. امارات وی د بالستیک توغندی و چې د ویجړولو په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه داسې وخت څه وی چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثی یغیانو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د توغندي ټوټې پر داسې ساحه لوېدلې چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د ویلي چې له دې پیښې سره به خپل سفر ته دوام ورکوي. تر دې پیښې لنډه شیبه مخکې د حوثي یاغیانو د فوج ویاند د جزئیاتو له ورکولو پرته په ټویټر کې ولیکل چې دوی به په څو ساعتونو کې په متحده عرب اماراتو کې دننه د نوو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپاره کړي.
لا خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې مشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچکړي او مالونه یې وګدي. دوی وایي کدی مرسته لاس ور ونه غزول شي خایې لیوې مخه مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې دی وی رمی په غک پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو په هیدل سخت ده، خو کوچان چې لدی څاریو سره زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروي شمیر شاوخوا 300 تر رسیدي. کوچانو د ترینکوټ شار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپل خیمو ترڅنګ په یو غوجل کې بندي کړي دي. دغه ولایت کې مشت کوچان وایي شته وچکالوی یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروف وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسني حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه شوي هم دي.
وروره جواری نهسته، وروره پروړونه نهسته، وروره کال نوې په ګرم سو، وروره لدی آباد به که خدای کالونه آباد کړو. کارونه سره سم سول دی اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. سول و جملې سولې د تنګ جملې سوي دي او بل وروره لتنګ ول وجې دا وری مرغمانه چولې دي نو لډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به و 15 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ شار اړوند د چرمګر سیمه پر سر په لوړه دشت کې خیمه درولې دي او د خیمه مخې ته خپل څاروي ته وچوا شاچوي ځکه څړ ځایونه وچسوي او د څاروي لپاره د خوراک پکښ کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 215 میږي لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو را نسی.
اوانات له روز جواری په 300 ورته رانیسو په سم خرڅی کې په 15 په شپږ زره روپۍ باندې په یو خروار پرور په لاسو په باندې خوري هغه په 15 په شپږ ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي. دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو. یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصادي هم پر هم دی کرهنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته و کیږي هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري مالی امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسیمای په دې برخه کې د ایوانی خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسی په مرسته میاشت موږ ایوانی خوراکا توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چا باد بوي او څاروي به په ګډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چا یې راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کوم بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې
ل کانادا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنې چې افغان خبريالانو د کانادا د ارزښتونو دفاع کړی او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي لیکي په تیر اګست میاشت کې طالبانو له خوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو بل هیڅ چا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړی د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی نړیوال سیډنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ شوې ده د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوز لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوز دا ډله د حملو لپاره پنه کړی وو د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډیر لوړ پوړي قومندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه لنګ شول ظاهر